دولس بچې شو احمد شي بریم د ازادي رډو د دې سات خبرونه وړاندې کوم. سلامونه. په افغانستان کې د نوري فایبر انټرنیټ له بندېدو وروسته ټلیفوني او مخابراتي اړیکې قطع شوې دي. روټرز څرګند سرګندوي چې طالبانو تر دې دمه هیڅ توضیح نه دا ورکړي، خو تر دې مخکې آنلاین فحشات اندېښنه ښکاره کړې وه. د انټرنیټ د څاروي نړیوالې ادارې نیټ بلاکس ویلي دي چې انټرنیټ په افغانستان کې د څو مرحلو په ترڅ کې قطع شوی او طالبان د خپل فکر د اخلاقي اقداماتو د پلي کېدو په لور روان دي. بل لور ته په افغانستان کې د انټرنیټ له پرچاوي سره هم مهاله کابل ته د نړیوالو الوتکو پروازونه له ځنډ او خنډ سره مخامخ شوي دي. د هوایي ترافیکو د څار یو نړیوال ویب سایټ فلایټ رادار ښیي چې نن سه شنبه کابل ته 15 نړیوالې الوتنې لغوه شوې چې درې له دوبۍ او دوه نور له استانبول او مسکو څخه پلان شوي وي. دغه ویب سایټ معلومات ښیي چې له کابل څخه هم نن سه شنبه دوبۍ ته، دوه او استانبول ته یو پلان شوي الوتکه لغوه شوې ده. لغوه شوي الوتنې تر ډیره د نړیوالو شرکتونو له هغې ډلې ترکش فلای دوبۍ پروازونه دي. یو شمېر بهرنیو ښارونو له هغې ډلې نوي ډیلی، استانبول، جدیا او ریاض ته بیا نن پروازونه پلان شوي چې دا خدمات تر ډیره د کامیار او آریانا هوایي شرکتونو لخوا ترسره کیږي. د افغانستان لویو ښارونو ته هم د دغو کورنیو هوایي شرکتونو الوتنې پر خپل ځای دي او په ظاهره له کوم خنډ او ځنډ سره نه دي مخامخ شوي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو اعلان کړی چې د غزې جګړې د پای ته رسیدو د طرحې پر سر هوکې ته رسېدلې دي. تر اوسه معلومه نه ده چې حماس به دغه شرایط ومني او کنه. هغه ډله چې د امریکا او اروپایي ټولنې له لوري د ترهګرو په لیست کې شامله شوې ده. ښاغلی ټرمپ د دوشنبې په ورځ د غزې جګړې د پای ته رسیدو او له جګړې وروسته جګړه ځپلې فلسطین کې د یو حکومت د جوړېدو لپاره یو شل ماده یې ستر هوړان دکړه. په دغه طرح کې د هم راغلي چې د جګړې له پای ته رسیدو سره سم به د ثبات ساتلو لپاره لنډمهاله نړیوال ځواکونه هم ځای پر ځای شي. طرح کې د یو موقت حاکم پلاوی جوړښت هم شامل دی چې مشي به ولسمشر ټرمپ کوي او د بریتانیا پخوانی صدر اعظم ټوني بلیر هم پکې دی. طرح کې له دواړو لورو د جګړې د ژر تر ژره پای ته رسیدو او د برمته شویو د خلاصون غوښتنه شوې ده. په هوکړه کې د حماس په لید د بي وسلې کېدو شرایط هم راغلي دي. نیویارک ټایمز نن راپور ورکړ چې د امریکا متحده ایالاتونو شاوخوا سل ایرانیان لغپل خاورې ایستلې دي. ورسپانې د دوو ایرانی چارواکو په وینا چې په خبرو کې شکیل وو او د یو امریکایي چارواکي په حواله چې له موضوع با خبره دی دا راپور ورکړی دی. د راپور له مخې د متحده ایالاتونو یوې چارټر الوتکه د دوشنبې پورس له لوزیانا څخه دا کسان انتقال کړل چې تمه د نن به د قطر له لارې ایران ته ورسی شي. روټرز اژانس د نیویارک ټایمز په وینا لیکلي چې دا کسان د واشنگتن او تهران ترمنځ وروسته له څو میاشتو خبرو اترو ایستل شوي دي او داسې خبرې د دواړو لوریو ترمنځ معمول نه دي. دغه اژانس ویلي دي چې تر دې دمه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دې قضیې په تړاو د دوی پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي دي چې ټول غیر قانوني کډوال به له خپل هیواد وباسي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم له احترامات تاسو ټول کډرمن او درنو زکون کو ته وړاندې کوم. لمن دیم چې تاسو ټول برتر او جوړ او صحت مند او سړی د صحت چمې په پتان می درنو کلری زکون کو د تل په سر زمر استاد د نن ورځې درس مضمون د افغان مشهور مرګونو اړوند نو افغان مشهور مرمن به او پیژنو د هغه د ژوند په حق لبه معلومات ترلاسه کو. ورو کلری زکون کو لکه څنګه چې زمر استاد د تیر ورځې لوسته مرمن معصومه اسمتي ورده کړوندو مجو تاسو مرمن معصومه اسمتي وردک وپیژندل، د هغې د ژوند په هکله مو بشپړ معلومات ترلاسه کړل. په دې وپوهیدلو چې میرمن معصومه عصمتي وردک څوک وه، څه ډول شخصیت وه، او څنګه یې وکولی شوی د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. نن ورځ یو ځل بیا هم د همدغسې اتلې زړورې افغانې میرمنې اړوند مې تاسو ته معلومات چمتو کړي دي. هیله مند یم چې د تل پسې راسره د درس تر پایه پورې ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. نو درنو زده کوونکو، یو ځل بیا هم یادوري کوم، مخکې له دې نه چې ستاسو لوست پیل کړم، تاسو ټولو درنو زده کوونکو سره باید خپل د لوست ټول درسي مواد چمتو او آماده پراته واوسیږي، تر څو وکولی شي د نن ورځې د درس مهم نکات په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوټ کړي. نو درنو زده کوونکو، اوس هم د لوست په دې برخه کې نزو ستاسو لوست پیل کوو. زموږ ستاسو د نن ورځې نولسم لوست موضوع میرمن هورا خلتی ده. لولو چې میرمن هورا خلتی څوک، څه ډول شخصیت و، کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي، او څرنګه یې وکولی شوی خپله مینه او محبت د افغانستان د خاورې په وړاندې باندې څرګنده کړي او د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. نو رازو د میرمن هورا خلتی اړوند معلومات ترلاسه کوو. میرمن هورا خلتی، هورا خلتی د سلطان محمود غزنوی خور وه او د غزنی د تاریخ یو پیژنده شوې ښځه وه. لولو چې میرمن هورا خلتی د افغانستان د سلطان محمود غزنوی خور وه، کوم چې د غزنی په تاریخ کې یو له پیژندل شوو او پرمختللو افغانو میرمنو له جملې څخه وه. یعنی میرمن هورا خلتی د سلطان محمود غزنوی خور به، کوم چې سلطان محمود غزنوی په هغه وخت کې د غزنی پاچا و. په 318 هجری قمری کال د محرم په لسمه نیټه په غزنی کې زیږیدلې وه، او په 323 هجری قمری کال کې وفات شوه. یعنی د میرمن هورا خلتی د ژوند د پیل نیټه او همچنان د مرګ نیټه یې دواړه دقیق معلوم دي، کوم چې د زیږیدنې نیټه یې په 318 هجری قمری کال د محرم د میاشتې پر لسمه نیټه څخه پیل کیږي، او د وفات کال یې په 323 هجری قمری کال کې دی. هغه د حکمت، سیاسي تدابیر او لیکوالی په برخه کې ځانګړې وړتیاوې لرلې. یعنی میرمن هورا خلتی د حکمت او سیاسي تدابیر او فیصلو او پلانونو په جوړولو کې، همچنان د لیکوالی په برخه کې ځانګړې وړتیاوې او مهارتونه درلودله. شخصیت، علمی او سیاسي ورتیاوی. درنو زکونکو، اوس هم د لوست په دې برخه کې د میرمن هورا خلتی شخصیت، د هغې علمی او سیاسي ورتیاوی لولو. چې میرمن هورا خلتی څه ډول شخصیت درلود، کومې علمي او سیاسي ورتیاو څخه برخمنه وه. هورا خلتی د غزنی په دربار کې یو هوښیار او معتبر مشر وه. لولو چې هورا خلتی د غزنی په دربار کې، یعنی د غزنی واکمنۍ یا هم سلطنت په دربار کې، یو له پرمختللو هوښیارو او معتبرو مشرانو له جملې څخه وه. د هغې حکمت، سیاسي پوهه د تاریخ لیکونکو له بهکې لخوا هم یاد شوی دی. یعنی د میرمن هورا خلتی په اړه، په خپله د هغې د سیاست او د هغې د پوهې په اړه په تاریخ کې هم ډېرې زیاتې شمېر لیکنې شوي دي چې هغه په خپله د بهکې لخوا څخه یاد شوي دي. د ټولنیزو او سیاسي چارو د تنظیم په برخه کې ځانګړي وړتیاوې ښودلې دي. یعنی میرمن هورا خلتی په خپله په ټولنیزو، فرهنګي او تمدني او سیاسي چارو کې د هغوی د تنظیم او اداره کولو په برخه کې په خپله ځان کې ځانګړي وړتیاوې درلودلې، کوم چې د افغانستان ټولو خلکو ته یې څرګنده کړې دي او هغوی ته یې خپلې وړتیاوې ښودلې دي. د هورا خلتی لیک مسود ته. درنو سکونکو، اوس هم د لوس په دې برخه کې د هورا خلتی لیک لولو چې هورا خلتی خپل ورور مسود ته څه ډول لیک لیکلی و، او په لیک کې د څه یادونه کړې وه. د سلطان محمود له مړینې وروسته یې خپل ورور مسود ته لیک ولیکه. یعنی کله چې سلطان محمود غزنوی مړ سو، د هغه د مړینې څخه وروسته خپل ورور مسود ته یې لیک ولیکه. یعنی خپل ورور مسود ته یې خط ولیکه. په لیک کې مسود ته د غزنی د بحران او سلطنت د ژغورنې اړتیا په ډاګه کړه. یعنی په دې لیک کې میرمن هورا خلتی خپل ورور مسود ته د غزنی د حالت، د غزنی د سلطنت د حالت او بحران، د هغه سیاسي ننګونو په حالت کې بشپړ معلومات ولیکل، او هغه ټول برخې یې ورته په نښه کړلې چې اوس په الحال د غزنی سلطنت د بحران او د سلطنت د ژغورنې سلطنت د بحران سره مخامخ دي، او دغه سلطنت چې دي اوس د ژغورنې ته اړتیا لري. هغې د دربار او د سلطنت د سکوت د مخنیوي لپاره د مسعود سمدستي راتګ غوښتنه وکړل. هغې په دغه لیک چې کله چې دی دا لیک د سلطان محمود له مړین څخه وروسته لیکي خپل ورور مسعود ته، نو په دې وخت کې یې په دې لیک کې دا څرګنده کړله چې باید مسعود د سلطنت دربار ته ځانه ورسوي، ځکه دربار او ډیر زیات ضرورت درلودل، نو دوی نه غوښتل تر څو د هغوی دربار سلطنت د سکوت سره مخامخ شي. نو هغې د دربار او د سلطنت د سکوت د مخنیوي په خاطر سره مسعود سمدستي راتګ ته اړ کړه، تر څو دستي غزنی ته راسي او دغه کوم سیاسي ننګونې او ستونزې مشکلات چې رامنځته شوي دي، دا سیاسي ننګونې او مشکلات له منځه څخه یوسي. د لیک پایلې اوس هم په دې برخه کې لولو چې دغه لیک چې میرمن هورا خالتي خپل ورور مسعود ته ولیږه، نو د دې لیک څخه یې کومې پایلې ترلاسه کړلې؟ د هورا خالتي لیک مسعود دې ته اړ کړله چې له اصفهان څخه غزنی ته ستون شي. یعنې کله چې د هورا خالتي لیک مسعود ولوستله، نو مسعود دې ته اړ شو تر څو له اصفهان څخه غزنی ته ولاړ شي. د مسعود په راتګ سره د غزنی سلطنت ثبات ترلاسه کړه او له سیاسي بحران څخه یې ځان وژغوره. یعنی کله چې مسعود په خپله د اصفهان په اصفهان کې و، یعنی په هغه وخت کې دی په غزنی په ښار کې نه و، نو دی انجې ته مجبور شو تر څو بیرته غزنی ښار ته راسي. کله چې مسعود غزنی ښار ته رالی، نو په هغه وخت کې د غزنی سلطنت ثبات ترلاسه کړه او د سیاسي بحران څخه یې ځان وژغوره. د هورا خالتي تدابیر د غزنی امپراتوري په ژغورلو کې مهم رول ولوبوه. یعنی هورا خالتي چې کوم تدابیر ونیوله، کومه فیصله چې وکړه، کوم پلان چې جوړ کړو، د غزنی د امپراتوري په ژغورلو کې مهم رول ولوبوه. یعنی د مهمو کارونو له جملې څخه وو. کچیري میرمن هورا خالتي دغه لیک مسعود ته نوې لیکلی، نو ممکن د غزنویانو کوم امپراتوري یا هم کوم سلطنت چې په غزنی کې موقعیت درلودي، ممکن هغه له منځه څخه تللی وي یا هم سیاسي بحرانونه ننګونې نور هم زیاتې سي وي. نو دغه لیک دې ته پیدا وکړل تر څو دغه سیاسي ننګونې له منځ څخه یوسي او مسعود دې ته اړ یې بیرته له اصفهان څخه غزنی ته راستون سي او د غزنی د سلطنت ثبات ترلاسه کړي او سیاسي بحرانونه څخه وژغورل سي. نو دا د میرمن هورا خالتي د تدابیرو څخه یو مهم کار و، کوم چې غزنی وژغوره. د بحران د مخنیوي ستراتیژي اوس هم درنو زده کوونکو په دې برخه کې لولو چې د بحران د مخنیوي ستراتیژي څه وي، کومې ستراتیژي، کوم میتودونه څخه دې کار اخیستو. د سلطان محمود د مړینې پټه وساتله سو سیاسي ګډوډي څخه مخنیوي وشي. یعنی کله چې سلطان محمود غزنوي مرسوي وو، خو دې دغه خبره د دربار خلکو ته ونه کړله. یعنی ټوله درباریان له دې خبرې څخه خبر نه کړله او دغه خبره پټه د ځان سره وساتل، ځکه کچیري دې د خبره کړې وای نو ممکن ټوله دربار کې غلمغال جوړ شوی وای او ټولو د واک پر سر باندې جنگ او جګړه کړې وای. په دې حساس وختونو کې هورا خالتي دا ښه اراده او تدبیر له لارې د سلطنت چارې په ښه توګه سره تنظیم کړلې. یعنی په دې حساس او ستونزمنو او مشکلاتو حالاتو کې میرمن هورا خالتي د ښې ارادې د شو تدابیرو له لارې څخه د سلطنت چارې په ښه توګه سره تنظیم کړلې او په دغه عین وخت کې مسعود ته لیک ولیږه چې هغه د اصفهان څخه راسي او د غزنی ښار د کوم بحراني حالت سره چې وس مخ دي د حالت څخه ووځي. یعنی دا هغه استراتیژي و چې د بحران د مخنیوي لپاره ترې استفاده کړې و. د هورا خالتي نقش د مسعود د سلطنت پر مهال باندې اوس هم په دې برخه کې د هورا خالتي نقش ولوچی د مسعود د سلطنت پر مهال باندې د کوم ډول کارونه سرته ورسول. هورا خالتي په مسعود د سلطنت د ټینګښ لپاره هڅه وکړه. یعنی هورا خالتي دا کوشش وکړه تر څو مسعود نور هم د سلطنت په غزنی کې قائم وساتي، نور هم ټینګ سي او هغه دې برخې ته نور هم تشویق کړه. د هغه ملاتړ د غزنی د سلطنت د ژغورنې لپاره اړین وو. یعنی کچیری دی غوښتلای چې غزنی سلطنت وژغورل سي، هغه ثابت او ثباته پاتې سي، نو د هغه ملاتړ ته ډیر سخت ضرورت وو. نو د غزنی د سلطنت د ژغورلو لپاره د میرمن هورا خالتي و ملاتړ ته سخت ضرورت وو. د هغه په نشټون کې د دربار چارې په بریالیتوب سره مخیته مدیریت کړي. یعنی د هغه، یعنی د کله چې مسعود شتون نه درلودله، نو د هغه په نشتون کې به هم کله کله میرمن هورا خالتي د دربار چاري په بریالیتوب سره مدیریت کولی او د هغوی اداره او منیجمنت به یې میرمن هورا خالتي په خپل سره سره سر ترسوي، یعنی په خپل سر سره به دا ټول کارونه دی په خپل سره منیجمنت کول، د هغې ترتیب او مدیریت به دی په خپل کوي. میراث هورا خلتی د غزنی د تاریخ یو لوتلی شزینه شزه پاتې شوه چې د هوشارتیا، سیاسي، اداري او بحرانونو په مدیریت کې ځانګړی مقام درلود. یعنی هورا خلتی د غزنی د تاریخ یو وتلی شزه پاتې سوله، کوم چې د افغانستان یو له خوشارو، نامتو، زړورو افغانو مېرمنو له جملې څخه شمېرل کېدل. نه یوازې دا چې دا ډېره زیاته هوشاره او بلکې په سیاسي اداري کې هم ډېر ستر خدمتونه سرته رسولي او هم چنان د بحرانونو په مدیریت کې ځانګړی مقام درلود. یعنی د خپل ګران هیواد افغانستان لپاره یې په دې برخه کې ستر خدمت سرته ورسوه. د هغې میراث په افغانستان کې د ښځو لپاره د یو سیاسي او زړورې رهبرې په توګه یادیږي. یعنی میرمن هورا خلتی څخه چې موږ ته کوم میراث پاتې دی، د هغې د خبرو څخه، د هغې د کرکټر څخه چې موږ ته کوم میراث پاتې دی، هغه دا دی چې هغې د افغانستان د ښځو لپاره د یو سیاسي او زړورې رهبره په توګه سره اوس هم یادیږي او اوس هم د ټولو افغانو میرمنو لپاره یو مثال ده. یعنی هر افغانه میرمنه کولای سي چې دغه سي یو غوړ شخصیت خپل ځان څخه جوړ کړي او دغه سي یو افغانو قهرمان میرمن له جملو څخه وشمل سي، لکه څنګه چې میرمن هورا خلتی و. نو رب دې تاسو ټول درنو زكون په قوت او توفیق درکې، ترڅو تاسو هم کولای سي پر راتلونکي کې هم دغه سي د غوړ شخصیتونو له جملو څخه ووسیږي. او درنو زكونکو دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست د لوست په دغه راتلونکي برخې کې موږ تاسو کورنۍ دنده لرو. تاسو په کورنۍ دنده کې مې درنو زکونکو درې سوالونه چمتو کړي دي. تاسو به همدغو درې سوالونو ته ځواب وایست او په خپلو کتابچو کې به له خپلو ځانو سره نوټ کوئ. وروسته به تاسو وګورئ چې تاسو څومره معلومات د خپلو نن ورځې د درس څخه ترلاسه کړي دي. لومړی سوال دی، درنو زکونکو، هورا خلتی په کوم ځای کې د تاریخ یوه مهمه شزوا؟ یعنی تاسو به هغه ځای واضح کوئ چې هورا خلتی په کوم ځای کې د افغانستان له تاریخي میرمنو له جملو څخه شمېرل کېده. دویم سوال، د هغې د مسعود لفاره لیک څه پایلې درلودلې؟ یعنی کله چې هورا خلتی د مسعود لفاره لیک ولیکه، هغه لیکه څخه یې کومه پایله یا هم نتیجه ترلاسه کړل؟ څلورم سوال، درنو زده کوونکو، دریم سوال دی، هغې د بحران د مخنیوي لپاره کوم ستراتیژي غوره کړې ده؟ یعنی میرمن هورا خلتی په هغه وخت کې چې کله بحران او ستونزې او ننګونې رامنځته کېدلې، نو په هغه وخت کې د بحران د مخنیوي لپاره له کومې ستراتیژي څخه استفاده وکړل او څنګه یې د بحران مخنیوی وکړه؟ نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست هیله مند یم چې یو څه مو زده کړي واوسیږي او په یو څه باندې پوه سي واوسیږي. هیله ده چې تاسو یو څه معلومات د میرمن هورا خلتی د ژوند اړوند ترلاسه کړي او په دې پوه سي وي چې میرمن هورا خلتی څوک و، څه ډول شخصیت و. نو نور درنو زده کوونکو، تاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته ورسېدی. تر دې بل داسې درس پر چې زه تاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم، د الله په امان، شه وخت ولري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، کهله و احترامات می قبول کی قدرمن او درنو زکون کو یو ضربه هم تاسو ټول ته شرق واس پم درن ورځی درسی موضوع ته هله من دیم چې تاسو ټول درنه زکون کې ورته روغ جوړ او صحت مند او سړي د صحت هم پتان می درنو ګللی زکون کوله که څنګه چې زمرو تاسو درن ورځی درسی مضمون د افغان مشهور مېرمن اړوندی نو د تل پسیر هم تاسو افغان مشهور مېرمنې پیژنو او د هغوی د ژوند په حقله مشپړ معلومات ترلاسه کوو. درنو زکون کوله که څنګه چې زمرو تاسو د تیر ورځی لوست یو اتل افغان زړور مېرمنې اړوند نن ورځې وزل به هم دام دغه سی یو اتل زړور افغان مېرمنې اړوند مې معلومات تاسو ټول ته چمتو کړی دي. هله منډه يم چې تاسو تر پای پر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنو زکونکو، یو زل به هم یادونه کوم، مخله دینه چې تاسو لوست ویلکم. تاسو ټول درنو زکونکو سره باید خپل قلمونه او کتابچې موجود اوسي، ترڅو د نن ورځې د درس مهم نکات په خپل کتابچو کې خپل ځانو سره نوٹ کړئ. همدا یو ځنی لاره ده چې تاسو کولای شئ خپل درسونه په اسانه او شتوګه سره زده کړئ. نو راځو درنو زده کوونکو د خپل لوست پر لور باندې زموږ راستاس د نن ورځې لوست شلم لوست موضوع سپوږمۍ زریاب ده. ولو چې سپوږمۍ زریاب څوک او سره او شخصیت وو او کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره تر سره کړی دي او څنګه یې وکولای شوای چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. سپوږمۍ زریاب چې اصلي نوم یې سپوږمۍ رویوف دی، په 1390 هجري شمسي کال کې په کابل کې زیږیدلې ده. لولو چې سپوږمۍ زریاب چې اصلو نوم یې په خپل سپوږمۍ ریوف دی، په 1390 هجري شمسي کال د کابل په ښار کې زیږیدلې ده. نوموړی د افغانستان یو مشهور لیکواله ده چې اوس په پاریس او فرانسې کې ژوند کوي. لولو چې میرمن سپوږمۍ زریاب د افغانستان یو له مشهورو مخکښو افغانو لیکوالانو له جملې څخه ده چې اوس په فلحال په پاریس کې فرانسې یعنی په فرانسې کې ژوند کوي. د هغې د پام وړ اثار دشت کابل او د نرکشوري دیگر دي، یعنی د میرمن سپوږمۍ زریاب له مشهور اثارو څخه چې دي، یعنی ډیر زیات چې شهرت لري، هغه په خپله یو دشت کابل دی او بل نرکشوري دیگر. دغه دوه اشعار دي چې اوس په حال ډیر زیات مشهور دي او د دې د مشهور اشعارو له جملو څخه شمیرل کیږي. دروز د کوم کوس هم پرې بار هي د میرمن سپوږمۍ زریاب د ژوند د فایل او هم چنان د جید د کرو اروان معلومات تر راځه کو چې میرمن سپوږمۍ زریاب ژوند سړول وو او سړول خپل زدکړي پایته ورسولې. سپوږمۍ زریاب د عبد الرؤف پنشيري لور به چې د کابل د لرغونو آثارو سوداګر وو. ولو چې میرمن سپوږمۍ زریاب د عبد الرؤف پنشيري لور و چې پلار په خپل په کابل ښار کې یو سوداګر یا هم تجار وو، یعنی تجارت یې سرته رسوه. د هغې پلار د ماشومتوب څخه هغه زده کړو ته هڅول او د سپوږمۍ د ماشومتوبه د کیسو سره علاقه پیدا کړه. یعنی میرمن سپوږمۍ زریاب کوم چې پلار یې له ماشومتوب څخه زده کړو ته هڅوله او دا تشویق یې ورکوي تر څو دا زده کړې وکړي، نو له ماشومتوب څخه د دې مینه او علاقه ډېره زیاته د لیکوالۍ او کیسو لیکلو سره پیدا شوله او د کیسو لیکلو په پیل باندې دې شروع کول. خپل زده کړې د کابل په ملالی لیسې کې پیل کړلې. یعنی میرمن سپوږمۍ زریاب د کابل په ملالی لیسې کې خپل لومړنۍ زده کړې پیل کړلې او بیا یې د کابل په هنتون څخه په فرانسوي ژبه او ادبیاتو کې د لیسانس سند ترلاسه کړ. وروسته کله چې میرمن سپوږمۍ زریاب د 12م ټولګي څخه فارغ شوه، یعنی د مکتب زده کړې تکمیل کړلې، وروسته د هغه څخه د کابل په هنتون کې فرانسوي ژبه او هم شان د ادبیاتو کې د لیسانسي سند یې ترلاسه کړ. بیا یې د فرانسې په بنزوانس کې د عصري ادبیاتو کې پی ایچ ډی ترلاسه کړ. یعنی وروسته د هغه څخه میرمن سپوږمۍ زریاب د په فرانسې کې د بنزوانس په شت کې خپل عصري زده کړو په ادبیاتو کې پی ایچ ډی ترلاسه کړل، یعنی دکتورا یې هم ترلاسه کړل. د لیکوالۍ پیل د جګړو له پیل وړاندې د هغې لیکنې په افغانستان او ایران په ورځپاڼو کې او مجلو کې خپرېدلې. یعنی کله چې هغه جګړې تورتم او سیاسي ننګونې او کوم مشکلات چې په افغانستان کې و، یعنی هغه وخت چې دغه مشکلات موجود نه و، د هغه څخه مخکې د جګړو د پیل څخه وړاندې، یعنی د هغه څخه مخکې د هغې لیکنه په افغانستان او ایران کې زیات شمیر شعرونه او لیکنې په ورځپاڼو او هم چنان په مجلو کې خپرېدلې. یعنی د دې کومې لیکنې چې دې سرته رسولې، د دې ټولو لیکنې د افغانستان او ایران په ورځپاڼو او مجلو کې خپرې کېدلې. د هغې سبک د البر کامو، پرانتس قفقه او صداقت هدایت له خوا اغیزمن شوې. یعنی د هغې صف شو، یعنی د هغې هغه تګلاره چې دی مخې ته وړلی، په کوم ډول سره دې لیکنې سرته رسولې، هغه ټوله د البر کامو او همچنان د پرانتس قفقه او صداقت هدایت له خوا څخه ډېر زیات د دې پر لیکنه باندې اغیزه اچولې وه او د دې شعرونه د همدې له امله څخه ډېر زیات شهرت پیدا کړی وو. د هغې د داستانونو کرکټرونه په لنډه توګه معرفي کېږي. یعنی هغې چې کوم داستانونه معرفي کړي دي، کوم داستانونه یې واضح کړي دي، کومو د کیسو په باره کې چې کومې لیکنې دي سرته رسولې دي، هغه ټول یې ډېر په لنډه توګه سره معرفي کړي دي. یعنی د عنوان دغه کومه موضوع چې دی معرفي کول، هغه یې په لنډه توګه سره معرفي کړی ده، خو د بیان په جزئیاتو کې دقت زیاتې او وروسته د هغه څخه چې دی دغه کوم بیان ورکړی دی، د کومې کیسې چې ځینې وشته کړي دي، په هغو کې د دې دقت ډېر زیاتې او خلک د دې د بیان د جزئیاتو څخه یو ډول فهم او درک اخلي. د سپوږمۍ زریاب د اثارو ځانګړتیاوي. درنو زده کوونکو، اوس هم د لوست په دې برخه کې د سپوږمۍ زریاب د اثارو ځانګړتیاوي ولولو چې د هغې په اثارو کې کومه خاصه ځانګړنه وه او کومې ځانګړتیاوي درلودلې. تر سلویشتو ډیری لنډی کیسې لیکلې دي چې ځینې یې فرانسوي ته ژباړل شوي دي. یعنی د میرمن سپوږمۍ زریاب له سلویشتو څخه زیات شمېر لیکنې کړې دي، کیسې لیکلې دي چې په هغو کیسو کې ځینې کیسې فرانسوي ژبې ته هم ژباړل شوي دي. په دې کیسو کې یو تړلی او سخت نړۍ انځور وړاندې کوي. یعنی دې په دا کیسو کې د یوې تړلې او سختې نړۍ انځور وړاندې کړی دی. د یوې سختې نړۍ هغه حالات او هغه تورتم او ننګونې، هغه بحرانونه، هغه ټول شان دې په دغو کیسو کې بیان کړی دی. چیرې چې کرکټر په ځانګړې توګه ښځې د ستونزو په وړاندې مبارزه کوي، یعنی چې د قوم کرکټرونه د حکم مثال چې دی ورکړی دی، کوم ځای ته چې دی اشاره کړې ده، هغه کې په منظم په ځانګړې توګه سره د ښځو د ستونزو په وړاندې مبارزه ده او د هغوی د حقوقو څخه ملاتړ کول دي. مشهور اثر درنه ځکونکو اوس هم د میرمن سپوږمۍ زریاب مشهور اثر لولو چې د میرمن سپوږمۍ زریاب کوم مشهور اثر دی د هغو نمونه لولو. د میرمن سپوږمۍ د مشهور اثر له جمهورو څخه لکه مخکې چې موږ یادونه وکړله، دشت کابل و، د همدارنګه د هغه تر څنګ شرنګ شرنګ زنګ ها دی چې په 1300 هجري شمسي کال کې و، او بل در کشوري دیګر په 1300 هجري شمسي کال دا اثر د ختیځ مهاجرینو د ژوند د سرګندوالي په لویدیځ کې انځور کړی دی. یعنی په دغه کله چې در کشوري دیګر دغه کوم اثر چې دی لیکلی و، یا هم کوم لیکنې چې کړی وي، دا په 1300 کال کې و. نو په دغه اثر کې د ختیځ د مهاجرینو د ژوند سرګندوالي او پکښ کې معلوم شوی دی، یعنی د هغوی د ژوند انځور یې پکښ کې راوستل دی. د هغه او د نرود زریاب ګډه ټولګه برف نقاشي های روی دیوار نه وزیدا چې د میرمن سپوږمۍ زریاب ځنی زیات شمیر لیکنې سته، بلکې د هغه تر څنګ د میرمن سپوږمۍ زریاب سره یو ځای د نرود زریاب ګډه ټولګه هم سته چې په هغه کې د دې د برف نقاشي های روی دیوار هم موجود دي چې هغه هم چاپ شوی دی. د سبس ځانګړتیاوی د هغې کیسې د روان او ساده ژبې څخه برهمن دي. یعنی د میرمن سپوږمۍ زریاب هغه کوم سب یا هم کومه تګلاره چې دی په خپلو کیسو کې استفاده کول، د هغې تګلاره یا هم هغې سب چې دی د هغه کیسې چې دی ډېرې ساده ژبې څخه برهمن دي. یعنی د ډېرو ساده الفاظو څخه استفاده کړې ده. د فضا او صحنو د انځورولو لپاره ساده الفاظ کاروي چې بې ځایه اوږدوالی نه لري. یعنی په خپلو کیسو په خپلو لیکنو کې یې د ډېرو ساده صحنو او ساده انځورونو او ساده الفاظو څخه استفاده کړې ده چې بې ځایه اوږدوالی خپلو کلمو او خپلو جملو ته نه ډېر کړي. یعنی خپلې جملې په ډېر ساده شکل سره لیکلې دي تر څو یو څوک په هم ځینې وخت یې او په یو څه باندې وپوهېږي. یعنې په خپله لیکنو کې یې د ساده ژبې څخه استفاده کړې ده. د هغې لیکنې د نړیوالو لیکوالانو لکه البر کامو او فرانتسکا د اغېزو لاندې دي. یعنی د هغې دغه کوم لیکنې چې دي کړې دي هغه د نړیوالو لیکوالانو تر اغېزې لاندې وې چې د هغو په څېر باندې د خپلې لیکنې سرته رسولې. اهم چنان د میرمن سپوږمۍ زریاب مهاجرت ولو چې څنګه مهاجرت وکړه او ولې وکړه، او په کوم کال کې دا مهاجرت ول افغانستان څخه. فنانو ساو یو نیویم کال کې د روسیې اشغال پر مهال د فرانسې په سفارت کې د ژباړونکي په توګه کار وکړه. یعنی میرمن سپوږمۍ زریاب په 1991 کال کې د روسیې اشغال کله چې روسیې اشغال مهال و، نو په هغه وخت کې د فرانسې په سفارت کې د ژباړونکي په توګه سره کار سرته رسوي. لکه څرنګه چې موږ پوهیږو چې میرمن سپوږمۍ زریاب د فرانسوي ژبې په برخه کې لیسانس سند ترلاسه کړی و، نو دی په دغه وخت کې د فرانسې په سفارت کې د ژباړونکي په توګه سره کار سرته رسوي. نوموړي په همدې کال له خپلو لونو سره فرانسې ته کډواله شول، او په 1994 کال کې د رهنرود زریاب هم ورسره یو ځای شوه. یعنی کله چې دی په دغه روسیې سفارت کې کار سرته رسوي د یو ژباړونکي په توګه سره، نو په همدغو کلونو کې د خپلو لونو سره یو ځای فرانسې ته کډواله شول، او په 1994 کال کې رهنرود زریاب هم د دې سره یو ځای شوه. ورستی کلونه ای رحم رو د زرګا په افغانستان ته ستنه شوه خو سپوږمۍ د خپلو اولادونو فعالنه او تدریس لپاره په فرانسه کې پاتې شوه. یعنې کله چې رهنورو زریاب افغانستان ته بیرته ولاړله نو د افغانستان د بیرته تګ څخه وروسته میرمن سپوږمۍ زریاب له د هغې سره تګ ونه کړل. هغې د خپلو اولادونو او د خپلو لوڼو سره یو ځای په فرانسه کې پاتې شول او خپل ژوند ته یې ادامه ورکړله. په 1999 کال کې د رهنورو زریاب د کوایټ نورنس ناروغی لعمل از پجموی کابل تا ستنشوان. این کل چی پا دیر لسا و ننوی هجری شمسی کال کی رهنارود زریا پا کوایت نونس ناروغی بندی اختست بلا، یعنی داغا کما کرونا ناروغی چی و پا داغا ناروغی بندی دا مبتلاس بلا، نو پا هاگا وقت که میرمن سپجموی زریا بدیت مجبور است بلا ترسو کابل تا بیرتا بلارسی. رهنارود زریا دا همدی ناروغی لعمل مرشوه، یعنی کله چې دا همدغه بیرته کابل ته راستنسول نو په همدې وخت کې رهنارو د زریاب د کوایټ نونس ناروغۍ له امله څخه مړه شوه. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې لوست هیله منده یم چې تاسو یو څه زده کړي وو، اوسېږي او په دې باندې پوه سوي یاست چې میرمن سپوږمۍ زریاب څوک وه، څه ډول شخصیت وه او کوم ډول خدمتونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي. اوس هم د لوست په دې برخه کې ستاسو د کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. درنو زده کوونکو، ستاسو د ټولو کورنۍ دنده درې سوالونه مې تاسو ټول ته چمتو کړي دي. تاسو به همدغه درې سوالونه په خپلو کتابچو کې له خپلو ځوانانو سره نوشته کوئ او هر سوال ته به جلا جلا جواب وایست. لومړی سوال، درنو زده کوونکو، سپوږمۍ زریاب د کومو مشهورو اثارو لیکواله ده؟ یعنی د هغې کوم مشهور اثار لیکوالي دې سرته رسولې ده؟ دوم، د سپوږمۍ زریاب د لیکوالي په سبک کې د کومو نړیوالو لیکوالانو اغېزې دي؟ یعنی د کوم سبک کومې طریقې څخه زیدې استفاده کړې ده؟ هغه د کومو نړیوالو لیکوالانو اغېزې د دې په سبک کې موجودې دي؟ دریم سوال، درنو زده کوونکو، سپوږمۍ زریاب فرانسې ته د کوم علت له مخې کډواله شوه؟ دغه علت به تاسو واضح کوئ او په خپلو کتابچو کې به نوشته کوئ. نور نو، درنو زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لوست تر همدې ځای پورې وو. هیله ده چې خسته شوي به نه یاست او یو څه به مو زده کړي وو. اوسېږي تر بل داسې درسه پورې چې زه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم. د الله په امان.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00422301.
د ازادۍ میلمه
احمد شیبریم شیچری. فضل احمد انیس د ازادی میلمه دی. فضل احمد انیس د افغان تیاتر او فلم لوبغاړی دی چې اوس په جرمنی کې ژوند کوي. انیس صاحب، مننه چې زموږ بلنه مو ومنله.
شاد سي ژوند دی اوسه، سلامت اوسه جناب شیبا صاحب.
کور ودان. انیس صاحب، له تیاتر او فلم سره مو څنګه رابطه ټینګه شوې ده؟
لکه څنګه چې دغه کله نا کله چې د شاس خدای غټیر پرمختللی هنرمندان چې پښتنه وکړي په دې برخه کې، نو هغوی وایي دا یو اوږده کیسه ده کنه، لانګ سټوري. زما هغې هم داسې وبوله تقریبا په 1990 کې زموږ د دوستانو یو واده و. هغه واده کې دا البته د مهاجرت په وخت کې د سرانانو په کمپ کې نو هلته بیا د یو روغتون د عربو یو روغتون په سرانانو کېم کې د هغه روغتون ډاکټرانو غوښته چې یو تیاتر وړاندې کړي کنه، د ډاکټر او ناروغ په نوم باندې. نو بس بیا ماته په هغه کې د پرسلا د یو ماشوم کمپوډر رول یې راکړي چې ویل دا ستا کردار دی، دا د کمپوډر چې ته به څنګه موږ د یو شي درته وایي ته به بل شی راکړې، نه چې په شي نه پوهېږي کنه، نو موږ به یو شی غواړو ته به بل شی راکړې. نو هغه رول زه نه پوهېږم چې په هغه وخت کې اوس ما هېرم چې په هغه وخت کې به ما هغه رول څنګه لوبولي، خو په هغه وخت کې ماته لس کالداري یو چا جایزه راکړله په هغه به کښې از ما رول یې خوښ شوی ول، دا ماشوم ډېر ښه کار وکړي.
نه دې تشویق کړی
نو ما راشي چې زما سره دا فکر سره و چې دا ولا جبه کار دی، دا څنګه څه خندا کار دی، څنګه څه ساتیری دی، څنګه غری دا فکر زما سره سره و. بیا و چې کله موږ د درنی وی کې موږ لاړو د کوچ ښار ته، د کوچ په ښار کې اوسېدلو، په هغه درنی وی کې لا نه تقریبا هغه وخت موږ نوي نوي و چې کوچ په ښار کې دغه مو کوله. بیا نو د 2000 کال څخه د سپوک ولادمې دې کار ته مخه کړه.
دا ستاسو انتخاب په څه اساس وشو چې تاسو باید په دې کې برخه واخلئ په دې ډراما کې؟
زه البته په یو دکانو د خیاطۍ پسته مکتب د وخت سره شکر به درس وای د غس خورسته بیا پسته وخت به زال ته دکان وکړم له تمام شاګرد وم. نو کله نه کله چې ما استاد ماته یو شی ویل چې دا د سوه کما به د سو اکټ کاوه کنه، نو هغه ته به ډېر خندا ورله، ماته به ویل ته ډېر نټکی. نو بیا دا چا چې واده و دا د دې بیا یو ورور چې نور لرونه په راغتن کې ډاکټرانه، د دې ورور بیا وها باغان مې دي داس موږ وڅنګ ته دړو دکان یو دا موټرانو د مبلینو د بدلولو د دا دکان یو. نو دا واده هم د دغه کاسو د دکاندار چې وده دا واده و، نو چون موږ د دسره ګاډیانو ځکه دا واده ته موږ زغلی والته چې موږ زغلی دی ویل چې موږ کاسه ضرورت دي موږ نو ټوله کسان پر راځي خو د سیو چاته موږ ضرورت دي چې موږ سره داسې ورول وکړي ساتیرې دی اسې د ملګرو د ساتیرې د پاردس. نو بیا موږ استاد ورته ویل چې یاره پر دې سړي خو تاسو بل سم مکتب مې پیدا کولای دا دی مکتب په مشکل نو چې دې شاسر ډیر ولاتم نو باندې په دې شان باندې ډیر په دلم نو ماته ویل دې دلی په هغه کې دا ډیر وخت خبره ده دلته هغه چې دې ماته چې کومه لښونې کول چې ما هغه کارونه وکړل بیا دا په لاس کالدار مې په هغه کې
دلته د هنر له پلوه دوه برخې وی، یو داسې چې تاسو ذاتاً هم د هنر هغه استعداد درلود، یعنې د استعداد خبره، بل چانس هم په دې کې شک نه شته په ټول ژوند کې نقش لري دا دوه. لیکن یو بل ډېر مهم شی چې په هنر کې په کار دا هغه دا چې انسان بیا په دې برخه کې زده کړې وکړي، لوستل وکړي، دا کار مو بیا کړی.
زه ډېر په تعصب سره وایم چې دا افغانانو ژوند خو نو تاسو خپله هم یاست، زه فکر کوم چې دا افغانانو ژوند یو خپله یو لویه غمیزه ده چې دا اوس موږ هلته په کښې اخته یو. ګورده مهاجرتونه زه ملګرو ته وایم او موږ په نور خلک راتلل زموږ په هېواد کې به زموږ کارونه کولی، متاسفانه چې موږ د خپل خواږه هېواد څخه مهاجر یو په نورو هېوادونو کښې لالهانده ګرځو. خبره په دې ځای کې وه چې د مهاجرت په وخت کې چون زه ډېر کشر وم چې زه د څلورو کلونو چې زما پلار وفات شو، نو د افغانستان په جنګي شرایطو کې بیا دا هغه وختونه وه چې زما پلار وفات شو چې هغه بیخي د جنګونو اوج و، یعنی کوڅه په کوڅه جنګ و، مړي و، ټپیان و، داسې ډېر بد حالت و په افغانستان کې. په داسې وخت کې زه کرار کرار رالوېدلم چې درس مې وایه، مسجد ته تللم، سبق مې وایه، او دغسې مې مکتب وایه. نو بیا چې کله موږ ولاړلو خو د مهاجرت ژوند و، بیا چې هلته ولاړلو مهاجر شولو، بیا د هغه وروسته چې کله موږ کوټې ته ولاړو، د کوټ ښار ته ولاړو، هلته په بشپړ ډول موږ نابلد وو. او زما مور چون ځوانه وه، موږ څلور اولادونه وو، او بیا داسې وو چې تاسو ته بهتره معلومه ده، ته د کور کرایه پیدا کولو، ځان بلدولو، د یو کار د یو سرشتې برابرولو کاروبار و، دا یو ډېر لویه کیسه ده. بیا په پردي هېوادونو کې، بیا په داسې هېواد کې چې هغه هم لکه موږ غوندې نسمنې هېڅ نه لري، په خپلو پښو په خپله ځان درې، نو طبعا د هغه د زده کړو جریان زما څخه پاتې شو، نور زما څخه بیخي مکتب پاتې شو، زما څخه هر څه پاتې شو. بیا چې زه کله هېواد ته راستون شوم په 2004 کال کې، ما سره بېرته خپلو زده کړو ته ادامه پسې ورکړو. بیا چې په 2006 کال کې زه د کندهار پوهنتون د د انګریزي ادبیاتو د پونځي څخه، د ژبو ادبیاتو پونځي د انګریزي ادبیاتو څنګ څخه زه بیا فارغ شوم.
له تعلیمي بهیره پرته د تیاتر په برخه کې مو ځینې کتابونه، ځینې لیکنې، مقالې او د فلم په برخه کې مو لوستي دي؟
ولا ما خپل ایراني کتابونه، ځینې کتابونه ما لوستلي دي په دې برخه کې، ځینې د سوشل میډیا څخه مې ځینې شیان په دا وروستیو کې دغه کړي دي او لوستلي دي، او ځینې شیان ځینې زده کوله. یعنی موږ زه خپل ځان ته یو اماتور ممثل وایم، زه اکاډمیک نه یم متاسفانه. زموږ په کندهار کې خوشبختانه موږ دوه کسان دې لارې ته یو څه ووتله، چې هغه شاه محمد یارمل او بل هم احمد جاوید عبید و، چې خوشبختانه په دې برخه کې دې زده کړې وکړي او لادې هم ژوندي او پر کارونه دې برکت دي. نور موږ په کندهار کې اکاډمیک کسان چندانې نه درلود، هغه که په لوړه کچه وه که په کښته کچه وه، او کدا اوس الان د دې ټول ماتوز به شریک
د دې تیاتر او د تمثيل برخه ته بیا هم راشم. تاسو مخکې په خبرو کې دوه موضوعات ته اشاره وکړه. یو دا ویل سي زه ماشوم او ما کوچنی ومه سي جګړې په کندهار کې د دې جګړو وخت تر پیادې شي کوم کې سره په یاد
بیخدیر زما اکثر وخت د ملګرو سره ښکنه ما کله ناکره د دې نخواله بحث یاد سي او دا یو څه څه چې هغه موږ دلته راغلي را مړه جوړ شوی اوس بیا دا مثلا اروپا ته راغلي هم دوی کسان وایي چې اروپا ته څنګه راځي زو ځام چې اولادونو پر سره خسته و مزه کدل تر عالم دا اولادونو د انډیا د پاره زدل تر غلې مزه د خپل ځان د شو کومه نه درلودي چې زه اروپا ته راسم ما زه خپل اولادونو په پانزه کې چې ما همیشه دا یو فکر کاوه چې زما ټول ژوند چې دا ما پر ما باندې چر شوی دی دا یو څومره چې موږ مهاجر په الته وسیدلو په جنوبي پښتونخوا کې دغه خدای ربانی حسابي مور چې د پوتن کې موږ هرڅه وخت یې کړی دي هغه کله چې موریت کې هغه کتر مخ او هغه آفاتو زما د کښتو ټول په جنگونو په مړو په بمونو په درابو درس کې پر موږ باندې چیر شوی دي
نه
هغه وخت دی هغه دغه وخت دی ډیری داس کې سره سره ستا چې زه یو وخت دغه موږ دغه توایو برو بازار ته وایي دا برو بازار کې زما مور زه او زما کشر ورو ته لاس نیولی وو روان زما د خاله کور ته تللو موږ د سپښو ته باندې په او کې غریبي او مسکینی وي دا ډېر دغه نو موږ دلته روانو دلته د هغه وخت مجاهدین رااله پر حکومت یو سړی باندې ټکان وکړل هغه سړی داسې وښتي چې وزار سو زه چون کشر هم په دې نه پوهېدلم چې دا اوس دا سړی وزار سو ما د مور څخه لاس یې لکه یو دغه ورو مې زسته چې اله سړی وزار سو نه اسره ته ما روز اصل او زه د اسره ته ورلم په واقعیت کې زاسره د ښه چې هغه بشاره په داسر وشته سوي بيخي د کوپري جلاو په دغه وخت زه د ورته کېم به یو څوک داس تا کار کوي چې د تختو دروازه د دکان او مخته د اسره مزار او زه ته ورلم مرتبه درم بیا څوک داس تا کار کوي چې از ما د سر سره داس دغه ورته ونی بيخي د پلمي سانه چې تاسو ما په زين کې راځي د دروازه داس ورته ونی راته ضربکی چې د تختې د دروازې ټوټې راځي پر ما باندې مشته او زه پر د سړي د اوس پر وزم د بیر څخه او زما مور بغاری و چې از ما زوی مو وشتي او بیرته چې بیا کله ټکان را نیږه زره ولاړې زما مور ما خاطر زلي زه د مور خاطر زغه د مور چې اجر هي جانې ما په دغه کې ماته یو دسه چې په لاخر راکې شو دا څه زره کم د غرض کې خدای دی و دا وخت دی چې تاسو دا مړی ته چې او که وستون وشتلی وای نه یاندا څه حال دې دا څه نورم چې یو وخت په دا شرسوخ په دغه کې زما د ماما په کور کې موږ وو نو هغه به موږ ته ویل چې درځي نن دلته جنگ کیږي دلته راپور هغه دی چې جنگ کیږي په شرسوخ باندې بمبار کیږي موږ باید دا څه کوچابات به بل څه مو حالت چې مشکل او ځان ته مجاهدین دغه مخ ته ناس د مسجد مخ ته ناس او پاکستان دی موږ نو دا څه حالت چې دلته د ورځې ټول موږ سوي چې موږ په امور خيجو او په دالار باندې زو چې لنګوټا سره ته پرته ده چې ویني به چې چې موږ په دمو کې زو بیرته حالت موږ ته مجاهدین وایي چې نه تاسو ولاړ سي دلته اصل جنگ دلته دی نه شپه په کوچابات کې بیرته شې سخت ولاړ سي بیرته پر امر لار باندې موږ په شو باندې د کښو زو کښنار او دغه پته نیمه شپه بیرته راځو کوسته او دا څه سانه خو مې له هم په یاد چې موږ په یو کور کې ناس چې حالت جنگ دی دا د درېمې ناحیه ده کله فصل کوڅه ده چې په کندهار شهر کې چې موږ هلته ناست یو او کوڅه په کوڅه جنگ شروع دی او ټول شهر بند دی موږ په دا کور کې ناست یو د زما د مور د خاله خاوندې چې دا سپیشل سړی دی دوی دوری دوری کیږي او دا کوشنار مشمان ګته په وکوټه کې شوز ټول په وکوټه کې شنوولو چې تاسو ته ښه نه مسر راوځي قرآن شو په پښتو کې ونسي دا ډیر بد حالت دی دا شي دا سوي دا سه حال دی چې دا باندې څوک نه وځي نو ټکان ډیر څنګه ټکان ډیر څنګه بد حالت جوړ او په دا وخت کې دی یو کس د اپشن دا افغانستان کورونا تاسو بهتره معلومه ده چې موږ تیغه په تیغه ورته وایو بام په بام کنه نو دا تیغه په تیغه کورونا دی دا یو کس مشتل کیږي هغه یو راځغلی دا یو کور څه بل کور تر اوري دا کور کې موږ یو دا کور تر اوري او ځکه چې پلانې یو وړه په خوراکه نو دې ورپورته کیږي د خپل د څا د خلیص خل سروبي په سلایه منګي اخلي هغه ورپورته کیږي د چکنغه کاستو بور کی دا اخو د دې هم پر د تنجیب شتل کیږي او درب رل ویژه موږ د غوتا کو مخت یعنی دا سانه سما دا سپیا د چې زستو کله پټ کوم هم دا سانه سما مخت دا نو ډیر
زاده د انیس د کوم کلو نو
دا هغه کلونه و چې زما خداسه د کار مې د کیک نه دی پیاد، او په دغه وخت کې دا هغه وخت چې شورویانو په تمامه معنا کوشش کاوه چې مجاهدین وځپي، نه دی؟
او دا یعنی د شوروي د ځواکونو وختو مطلب دا ده.
څنګه څنګه جنگونه و؟ نه، دا جنگونه نه یوازې د چ په کندهار کې و، بلکې څه فکر کوم چې افغانستان په ټول ولایت کې به وایم.
او د کوټه موضوع هم تاسو یاد کړئ چې کوټه تولاړې او نابلده وي، په یو نابلده شار کې احساس دي څو په پایل کې
زه انت په تاسې د پدغه حالت کې وم چې زه اوس په دې فکر وم چې دا زما کورنۍ چې اوس په لاله موږ یو ژوند یو او ډوډۍ ته اړتیا لرو، چې دلته زه کم کار وکم ځکه زده کړې خو زما څه پاتې شوې، نو زه به چې شو کوم. بیا ما په هغه وخت کې د یو ملګري سره سلام مسلحت وکړ، هغه راته وویل چې اوس په لاله د ژمي وخت دی او دغه جوار یا جواری چې ورته وایي کنه دغه به یو ریړي پیدا کړ، دا کراچۍ چې ورته وایي دا پیدا کړ، په دغه کې دا منکال دا شام کښې ده دغه جواري په خوا داشته دغه کې. بیا یو بل ملګري راته وویل چې زه به خپل ملګري ته ووایم درځه چې ورسو چې چیرې باید ته ودرېږه. بیا د یو مسجد داسې یو کونج و، دا کونج باندې زه ودرېدم، ریړي مې ودرول او دغه جوار مې پخوله. دا جواري کې ما ښه پیسې پیدا کولې. بیا وروسته مې دا دغه کوله، دا دې ګوله ورته وایو موږ په کندهار کې نوی ورته وایو، دا یخې به مې میده کاوه، دا ماشومانو ته به مې نه هغه رنګ به رنګ شربت چې پوره چي په دوبي کښې به مې دا کار کوه او په ژمي کښې به مې هغه کار کوه، بس څو پیسې مې پکښې پیدا کولې. خو مطلب مور ته مې وویل چې نور ته مزوري و دشې مه کوه، نور دا دی بس څه چې ګټو هغه به دخو. خو ما د ځان سره فکر کوه چې په دې باندې به نو تر څو پورې زه داسې چلېږم، یو څو تر څو دغه کیسه روان وي، دا خو نو ښه آینده نه لري. بیا ما هلته د خامکدوزي کار شروع کړي، دغه زموږ تاسې خلک چې ده ځینې کسان کښې د کاري ورته وایي، ځینې خامکدوزي ورته وایي، ګوند وزي ورته وایي. بیا د یو چا سره هلته په جنوبي روډ کښې زه هلته شاګرد شولم او هغه کار شکر الحمدلله چې ما خپل یو څه استعداد مې ځینې شیان درلودې ژر ژر مې زده کولی شو. نو په ضرب د یوې میاشت کښې زه د دې جوګه شولم چې زه افتیز موز دغه څخه واخلم، یا خپله کوزانه ځینې واخلم. بیا ښه شو، بیا مې هغه کار تقریبا تر دا 2004 کاله پورې لکاوه، او سره په څنګ کښې مې د تیاتر و د شوګانو په اصطلاح د سټیج پر سر باندې خلک هم خندول.
ښه ښه، نو بېرته اوس تیاتر ته راش شو. تیاتر داسې شی دی چې په پردي وطن کښې به تاسو ته زمینه مساعده نه وي، مثلا اوس په جرمني کښې دغسې ده؟
بالکل، دلته چې زه کله ورځمه چې زور ته همدې دلته شاشپیلر ورته وایي د ممثل ته په اصطلاح اکټر ته، نو زه چې کله ورسم وایم زه شاشپیلر یم یا ممثل یم، نو دوی راته وایي چې ولا دوی وایي شاید وایي افسوس کوو چې دلته دغه نشته، په دا ځای کښې ته اوسېږې، دلته دا زمینه نه ده مساعده چې ته دا کارونه وکړې. نو دا که اوس غټ ښارونه وایي لکه همبورګ و فرانکفورټ و مثلا کول، نو دا ځایونه که بیا وایي بیا تا کولی شوی چې دا خپل کارونه پر مخ بوز، خو دلته هغه شی نشته. نو زه هم په دې فکر کښې یم چې څنګه کولی شم چې دا غټ ښارونو ته لږ نو کې ور نږدې شم. نو انشاءالله رحمان هغه قانوني پړاو مو د دې درې کلونه پوره کړي دي په دا ځای کښې، خدای ته امید شته چې یو غټ ښار ته لږ څه ور نږدې شم چې د خیر سره.
نو تر اوسه پورې دا هنر درته پردی نه ښکاري؟ یعنې که نه پردیتوب احساس لا نه ده سوی؟
زه نه پوهېږم، کېدای شي دا زما خپل شخصي نظر یې، ما ته هنر د هر ځای چې بس هنر دی. زه چې هر شی د هر چا ته ووینم یو ښه کار یې کړی بس ما ته د ستایلو وړ دی، ما ته ډېر خوند راکوي، او خراب کار چې هغه کښې مې د خپلې کښې مې د پردي نه هغه طبعاً هغه سړي ته خراب معلومېږي.
د هنر په برخه کښې، د تمثیل په برخه کښې د دې له خاطر اوس خو خواله رسنۍ شته، یعنې ارتباط آسانه ټینګېږي. په جرمني کې ډېر نور افغانان هم شته چې له دې هنر سره جوړي او یا مثلا یو څه استعداد پکې لري، په ارتباط کښې نه یاستئ چې د افغانانو لپاره تمثیلونه اجرا کړئ؟
زه دغه وم په اصطلاح، زه ډېر ما دلچسپي وښودله، دلته یو فلم جوړېدی په برلین کښې، چارې پر مخ وړل کېدلې. بیا ما ته ایمیل وکړي چې داسې یو فلم ور جوړو که ته خپل دغه راواستئ په اصطلاح اسناد دې راواستئ.
د افغانانو فلم
و، د افغانانو فلم و، نو زه ډیر خوشاله سره ما ډیر خوشالي ته واسطه ول زه په دې نوم ډیر خوشاله چې زه په فلم کې کار کوم زه په دې ډیر زیات خوشاله چې ما لښت لږه یو لار ما ته دلته پیدا سول چې زه د نورو کسانو سره وو پیژنم خو په تاسو باندې بیا خلک نه پیژنم چې په څه خاطر خوشاله شې زه نه پیژنم زما عمر تقریبا 45 کلونو ته رسیدي نو نه پیژنم چې زما عمر ډیر وړو څنګه واده دي
هنر کې خو عمر مهم نه ده خو یار عمر لپاره کارسته
نو نه پېژم اوس هغه کله چې یو جام خبرې وینوس
خیر دا خو اغسته البته په افغانستان کې مخکې تاسو د شوروي اتحاد د وخت جګړو ته اشاره وکړه ل 1990 تر 1992 کلونو پورې په افغانستان کې جګړې وي ډیر هغه کسان چې استعداد درلود د تمثيل په برخه کې د تیاتر او فلم په برخه کې او یا په دې برخه کې کوچني واړه کارونه کړي واغله افغانستان ووتل بیا په 1992 کال کې تر 2000 لومړي کال پورې مجاهدینو په خپل منځي جګړې کولې نو بیخې د تیاتر بیخ خود په افغانستان کې دغه سینه ده
بالکل
کنه یا
بالکل
انداز تاسو داسې کسان پیژندل په کلونو کې سي په افغانستان کې کار کو او تاسو ترې متاثر سوي یاستي سي دا خو شکار کوي
ما په هغه وخت کې خو چې زموږ د مجرات وختونه چې د 1923 چې زکه د کوټ شهر ته مهاجر شولم کنه مشالته اوسېدلم هغه وخت موږ د کټاسلې د وی ایچ اس د وی سی ار د غټ کې سټونه و دا د فلمونو په کرایا باندې ورکول کېده به موږ کتل ما په هغه کې چې سپیدا و شو دلته چې څنګه زه کولای سم خپل افغاني سینما ووینم چې په دې وخت کې دې څه کړی دي بیا د هغه وخت مثلا د کوڅو سرګردان فلمو فرار فلمو صبر سرباز فلمو د کندي زوی فلمو ګرداب فلمو هغه موږ په جمعيات کې کنه ډېرې داسې فلمونه و چې دا ما وکتل البته موږ کتل او بلکې بار بار مې کتل چې ما د زموږ سینما څنګه و زموږ خلک څنګه و د هغه د لار څخه زده زنه چې روسه لزه په هغه وخت کې آشنا شولم چې زه به دونه وایم چې ما پکته پکته یوازې په دغه په خواني ممثلینو کې یوازې رحمت الله خوسته سي خدای دې راته ژوندۍ لري دلی دي انور مرتاس فنانه می پزل صاحب لیدل دي او اج کامران صاحب جو خدای ژوندۍ لري هغه مې نه دیل دي د مقصودی صاحب سره می ډیر کم د سي په مجلس کې ما زه لیدل دي نو د کندهار ته تشریف راوړی په هغه بزن او ستللی مو بل ځای نو سفر درلودي نو دا سی یو حالت سره مسوي نور مې نه دیل دي چې په هغه وخت کې چې دې تمثيل په افغانستان کې په خاطر په کندهار کې چې خلګو ساني ورته وي دي یادي د تیاتر برنامه درلودي په هغه وخت کې زه ډیر کشر وم او دا کسان چې په هغه وخت کې مثلا لکه دغه رفیق عبد الصمد رفیق دا مثلا یو شمو مسلو سمج د کندهار د خپل پسرامت پسلی صاحب یو شمو مسلو اسد کاکاړو عمر پټانو دا د هغه وخت ممثلین و چې بیا ورسته د عددی سانو د دې چاته د ځایونو ته ورونه وای ورته سول بیا دي چې راګان د کندهار په شګو ته مجبور سو ځین شي دا سو بیا په کندهار کې خو زما سره د دې فکر سره و چې مال دا ایډیا به زه د خلکو ور بدلوم چې زه کندهار ته ور ورسېږم چې دی په کوم مسل په بیا سوټه راخستی مال دا ایډیا به زه د خلکو ور بدلوم او ان شاء الله الرحمن دا اوس چې زه کله ناکله ګورم زه د خپل کار سمره یو څه وینم
څنګه مثلا سمره وینم
سمره په دې وینم چې بار صاحب زه چې کندهار ته راغلم په 2004 کال کې ما الته زه شاهي لیسې او د کندهار د احمدشاه بابا د لیسې څخه د شاه محمد یارمل چې اوس په دالمر تلوزي کې کار کوي دی او په احمدشاه بابا لیسې کې یو درې څلور ځوانان نور سمي غیرت مل او مثلا جاوید احمد وطنیار او احمد جاوید عبید او اولی جان ابراهیمی او د احمدشاه بابا لیسې څخه او د زید زه شاهي لیسې څخه یو بل ځوانان درس مو د ریښه څخه راټول کړ دا چې د همشلو دیونه سره علاقه درلوده نو رااله بیا په ګاډه یو ټولنه جوړ کړ د کندهار نندارې او فلم مرکز په نامه باندې مو یو ټولنه جوړ کړ نو د دې کور دان په ما باور کوي چې مشر وټاکلم او بیا موږ د کندهار نندارې او فلم مرکز یو کښنوټي دفترګي مخلص کی بیا ولادت فرهنګ ریاست څخه جواز واخستی په دې برخه کې او بیا ما خپل تمثيل ته دوام ورکړي. لومړنی خبرونه مو راډیوي راپیل کړل د افغان آزاد راډیو سره د زموږ سره اوسې په نامه چې محمد ابراهیم سپیشلی صاحب خدای ژوندی لري چې اوس په ګون کې دی، هغه زموږ ډایرکټر او پروډوسر او په اصطلاح د برنامې لیکوالو او ممثل هم او د تمثيل برخې ټوله ما پر مخ وړل. دا غورس شپږ میاشتې ما خبرونه چلو بیا نو او چې کندهار راډیو تلویزیون کې مخ برنامه شروع کړ، راځي چې وخاندو چې ورسته مینم بیا ورواړوي خوشي او ترخی مو کړل چې د جمهوریت تر سکوت پورې لا تقریبا دا خبرونه چلیدل. نو هغه د تمثيل رنګ او خوند او دغه د خلکو په زړونو کې داسې ورواچول چې اوس عام خلک هم تمثيل کوي، یعنی بعد نه ځینې راځي حتی تر دې اندازه پورې چې اوس خپله د اوسنۍ دولت که تاسو فکر وکړئ کوم مسلمان تاسو نه وای او نه په هغه وخت د جمهوریت په وخت کې مشتد از خاص ګواشي.
اني تاسو تقریبا درې کاله په جرمني کې تیر کړی دی، د ډېر افغانان چې جرمني ته راغلي دي له جرمني ژبه شکایت کوي، څنګه ژبه هم څنګه سوي ده څه سوي ده؟
لا زم یو په دغه برخه یو د کسان څخه شکایت وکړم خو دا به په دې شکایت لازم چې نه به ارزه کې چې انسان باید کوشش وکړي او یو څه وکړي هم د ځان لپاره هم د ټولنې لپاره هم د کورنۍ لپاره. نو یو څه زما ده خو چې دلته یو نیم افغانانو به داسې راته ویل چې ولا دا بل چانس هم بیا درکوي که دا چانس کې ته مانا پاتې شې. نو زه داسې وم چې په اصطلاح یو اویا فیصد ما خپله هڅه کوله، دا یو دېرش فیصد به ناغیری راڅه کېدل یا به غیر اثري یا دا یا ها دېرش فکر نه وکړ یا زه خیر سبب بیا وای. انو اخر دغه و چې امتحان می ورکي هغه د راول لیول څخه دوم لیول ته زه رااله اول لیول کې مې کامیاب نه شولم په استنار نه هغه باید چې ما هغه ټاپ کړی وای، هغه ټاپ ته زه نه ولاړم چې دی بی آیس ورته وای، بی آیس مې ونه کړي او اټ وایس ولم. نو دا اټ وایس سرټیفیکټ راکړي او دلته بی آیس یو داسې سند دی چې دا بی ون چې ورته وای، دا داسې سند دی چې دا ستا پاسپورت هم سره تړلی دی، دا ته څو کار هم بیا درکړي. دغه خو کله چې ما دې ته ولا چې دا خو داس کیسه سو غادي ما ته چې سړي ته درې ساو ساتونه نورم حق لري چې دا درس وای. هغه زه دې منتظر کښنولم تقریبا اته میاشتې کډر زه منتظرم چې ځای نست په کورسونه کې به روسه چې کله ځای پیدا کیږي بیا ما ته وای چې ولا اوسه قانون نه وسو نور دا شي ته دا قانونونو متاسفانه چاوتا پاوتا سره بدلی.
خو ما تر دې پورې ورکم جرمني لپاره کار وکي امغه تشاسه په تیر ژوند کې مودرلوده سي ش کتاب پیدا کې دي، تیاتر په برخه کې دي، فلم په برخه کې دي، تمثيل په برخه کې دي، ډرامې دي، لیکلو په برخه کې. نو هغه په جرمني کې دومره ډیر دي سي کوټه کوټه جرمني خو ډیر پرمختللی سپه ده. نو ځکه وایم کوم شبا شسي دغه ګټه بم درور وسوي کڅرنګ
زه اوس په همدغه فرصت پسې ګرځم چې څنګه کولی شم زه په کور کې دغه چاره ترسره کړم، د زده کړو دا مثلا دغه کچې ته ورسوم او بیا خپل ازموینه ورکړم چې دغه د بی آیس یا د بی ون سند زه لاسته راوړم. نو انشاءالله رحمان په دې برخه کې خښته خود ته هر کار چې تاسو بهتره معلومیږي په اروپا ژوندې دلته په یو نیم کال کې زه علاوه توانې دم چې ما لایسنس واخیستې د موټر او تقریبا دغه دوه میاشتې چې زه په موټر پسې ګرځېدم دلته یو چا راته وویل، هغه هم زموږ وطندار، هغه راته وویل دلته که موټر رانیسې هم غضب دی که خرڅې بیا درغله هغه غضب دی نه. نو دلته چې دی د اشان لکه څنګه چې سړی د باندې خوا څخه ورته ګوري د نور نړۍ څخه و چې ژوند ته ګوري چې اسانه دی عمر اسانه هم نه دی، څه نه څه چیلنجونه حتمان ستا خو یو څه بلته غواړي سړی ورسره عیار سي بیا ان شاء الله خیر خیریتي. نو زه اوس دا کوشش کوم چې دا خپل دا کار وکم او بیا دا غوړست ان شاء الله الرحمن که زندگی و نو اتمن به دا کتابونه دغه خو به خود لري د دې خو ډیر وی فرهنګ دی د دې ډیر لري د دې په سلا د تیاتر د یو برخې چې زه ګورم کله نه کله دلته راځي زه ورځم هلته ورته کښېنم خو په خبرو کې مې په یو شل فیصد باندې سر خلاصېږي چې څه وایي او نور د دې اکټونه زه څارم چې دوی څنګه تمثیل کوي کله نه کله د ځان سره دا وایم چې کاش زه هم د دې د تیاتر یو برخه وای.
او بس په دې هیله ډېره مننه چې په دې خبرونه کې مو برخه راسره واخیست. خوشاله اوسې
شهبر صاحب، تاسو د شپږم په هیله ډېره مننه
سلامت